Το Ζαμέ Χαμ.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې اوومه، د مارچ اوویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي، خو پیل خبرونه کېږي. افغانستان له پاکستان څخه د 43 اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 121 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو 40 اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام یې په پام کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې تر څنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یوه ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې درې اویا کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه. خود هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملی بیرغ راپاوه. د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالی کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي، نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا، د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا اووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپلو پوځي وړتیاوو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په مطالبو او راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملي اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو هم راپور خپروي چې د ګڼو کورنیو روژه یې سخته کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه شولې ده. کندوز کې ګل پلورونکي وایي چې کاروبار یې خراب شوی.
تقریبا 15 لکه روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلې بخاري مرتې کړه. اوس دغه زموږ فروشات نشته دی، وضعیتونه بیخي خراب دي.
15 دقیقې ونیز بعد د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو. د خبري راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخه یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لارې فشارونه زیات کړي. پاینه حل کې په کابل کې پرون یو شمیر معترض شوزو او نجونو په یو اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقوقو لپاره ژغ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسؤل وایي پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسیږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پر لپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول د غبندیز لمخبه دوی ته د سفر لپاره ویزه نور کول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوین جنیا او خزې لمنځنۍ وسانه یو لوړ زده کړو منه کړیو همدارنګ په غیر دولتي ماسو کې پر خزو د کار کولو پر بندي سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نور تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږ کال محدود شمیر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت به موږ بیخي کور ته نه راتللو په دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کې راوی نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلو.
نه دیرش کلن ضیا الله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دوکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
بیخی ډیر ضعیف سوی دی. مخکې به دا وخت کې سیو د روزی دا وخت روزی کې به موږ د اختر لپاره بیخی لس ورځې روزی ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخی نسته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور کسي بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړې جوړې کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونو کې جامې جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید میامد، رمضان
اختر یا روشه به چراتله چمتو علی به موتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی. اقتصاد مو صفر ته رسیدلی، نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل. خو اوس هیڅ هم نشته، بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مو باندې بند شوي،
همه چی سر مو بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژې ته به م تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده. زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل شالی وکړم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي.
facebook.com/azadiradio
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ دا اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه اته ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 200 زیات ماشومان له جګړې راپاتې د ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هر ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نور ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې اته ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یوه پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه له نورې وسپنې سره د پلور لپاره لیږدو پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې پنځه ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګ ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو به چې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې دغې ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې شلو کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمیر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونی یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې په خو د سوداګری او صنایع خونی د سخاوت صندوق لاري راټول او ویشل کړي. خود طالبانو لیبیا واکمنې دوه وروسته سوداګر خپل مرستې په انفرادي توګه ویشي.
او کله کور ته راځم ورته چې یو ورچې ما ترکه چې دغه روزماتي ته پس روزماتي ته ځان ته کوم ویچي کوم.
زینب د کابل خر د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیسې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمی لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کیږي سر ماښام لپاره پروس کالې د غلو اخسر کوړه کې اختر خو خدای مې د غاړې نه باندې د اولمپیک سره چارای مې نه بس سره د سپینې بنگلاديش بریز راکړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بېوزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هېڅ څه نه دي پاخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین چې د دې خونی د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونی د مدیره بلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او دا غي نه به موږ مستقیما توزیع کول د اتاقونو د لارې نه اوس تجاران دا دوه کال کېږي چې په خپل مستقیما کومک کوي.
خغل الکوزی د دې کال لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږ کال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې په اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولی دی، خپل نفر ورته معلوم دی، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول د وې سره خپل برسونکي
د یادونې ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ شوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بیکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړې او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو خو موږ یو ګالری درلوده یا مو فرمایشونه درلودل یا به موږ انځورونه پلورل. موږ کولای شول چې یو نسبي عاید ولرو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل بازار سوړ شو او زه دې ته اړ شوم چې ګالری وتړم.
دوسیه ما بعد از دوران طالبا ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم بفروشیم.
در هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کیږي بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولای. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي هنرمند نشي کولای خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لوایان عبدالمتین خانې وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثارو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثار جوړوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د کونړ اوسیدونکي د روژې پر مهال له بیروزګارۍ او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو روژو کې به یې د سرخوان یو څه شو او ګزاره یې کېده، خو په روانو روژه کې اقتصادي حالات یې دومره خراب شوی چې د ډیرو ابتدایي شیانو د رانیولو وس هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند د تیشي کلي اوسیدونکی دی. وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي، جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. لکه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه د کوم ځای نه پیسې پیدا کړم او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کار یې خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي نو خلکو به روژه لی باید شیا غستل خو بس والا ایچ شیا نشتا لیم باید سو بکنو دیر پخر سه مخامخی شیا رسا نشتا زیستی با چول پی چیا واخلو مخامی دا پی چیا واخلو شیا رسا پیدا چی نمک با روژمات لی چیا واخل چنی نو بس او بو سر با روژمات اونو
دا یه بازی محب الله نده چی پروژه کی دا پیسو دا نشتوالی پواجه ستون زیزیتی شوی بلکه داسی دیر کورانشته چی سرپرستانو دندی للاس ورکری او ننسبا نورو تا محتاج دی. شفی الله پا مرکز اسد آباد که دا تازه ترکاریو پلورلو حتی لری وایی زیاد کسان دا سبسی و خستلو وست نلری دیره وقتونه دا گتی پنیت راوڑی شایان خراب شی او دوی تزین رسیگی چی هم دی کاری دکانداری کمزوری کلی دا
خواست دا اقتصاد دستون زدیر دی دا خلکو وزیاد خراب ده واس کسوک چارک ٹماٹر رکھ لی راضی ہوئی چی نیم چارک ٹماٹر رکھا دی نیم چارک ہم دا چاہ واس نکی دا سی خلق راش ہوئی چی دا لس روپو رکھا زمانگا آگے سر گزارا نکی کی دا لس روپو چی ٹماٹر رکھا چارک واخ لی خمانگ تا بایو پینز روپای پاتی شی او که دا لس روپو رکھنو اس پایدای منگ تا نرا رسیگی زمانگا بی سادی ستونی زمانگا هم دیری دی سودا کم خرسیگی او کورم غد دی مصرف هم زیاد دی
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي په کونړ کې چارواکي بېوایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده او همداراز یې د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته وویل
روزی نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو به دا غي نظارت کوي الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو دغه قیمتونه چې دی هغه خوشوي دي کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بار لاړ شي بغه اس کله په کتن دی راغلی دا سبسه پټرول واخلا دا سبسه ګاز واخلا دا سبسه نور شیان واخلا الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی پخکته راغلی دي او نور هم پخکته روان دي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستی او یا هم مالول کړي او راغلی بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم سوي او د دوی کاروبار هم ټکنی سوی دی ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله د دوی پیرودونکي کم سوي دي دا راپور پر همدې موضوع دی
په کندز کې یو شمیر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیرو پلور کاروبار 80% کم شوی دی د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه وو او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی وو خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري هغه وایي ساش کال د دوی کاروبار پیکه او بی خونده شوی دی
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبوره مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو بل شکار شروع کړو دا تر کله پورې مونږ تقریبا 15 روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي په ګل باندې په ګلخانو باندې د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړي او اوس دا زمونږ فروشات نشته دی وضعیتونه بیخي خراب دي
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانی یخ وخلی او دوی ته زیات مالی زیان اوښتی دی 50 نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
فصل زمستان کې یخبندي بود او تمام ګلا او امین ګلای
نه د ژمي په موسم کې یخې څپې زمونږ ټول ګلان له منځه یوړل ګل پلورونکو ته په لکونو افغانۍ زیان ورسېده سږ کال دغه ګلان موږ له ننګرهار کابل او له نورو ولایتونو راوړي دي او دا موږ ته قیمت تمام شوي اوس چې بیې کوو یې څوک یې نه اخلي
دوی د کندز د کرنې او مالدارۍ له ادارې غواړي د ګلانو د روزنې او پالنې د ودې په هدف دوی ته معیاري ګلخانې جوړې کړي ترڅو د ژمي په موسم کې متضرر نشي. یو بل ګل پلورونکي خیر الله آزادۍ روډي ته وویل:
مو ګل کې از بیرون میارم تقریبا بسیار بارزش
دا ګلان موږ له نور ولایتونو څخه راوړو او موږ ته قیمته تمامېږي. پروسه کال دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ پلوره، خو سږ کال د دې ګل قیمت 150 افغانۍ ته لوړ شوی دی. که موږ دلته معیاري ګلخانی ولرو، موږ کولی شو همدا ګل په 50 افغانۍ وپلورو.
بلخوا د ګلانو یو شمیر شوقیان بیا وایي د نورو کلونو په پرتله ساش کال د ګلانو بیې درې چنده لوړې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اورام سابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 160 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې شوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل کابینه دفاع وزیر یو اف ګالنت لدند لری کړ په تل ابیب کې د پاریدلو خلکو اعتراضونه پیل سول. د تلویزیونونو د راپورونو لمخې په لزګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي شار کې راټول سول. د راپورونو لمخې په بیت المقدس کې بیا پاریدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنگونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت رسیږي؟
ډیر زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د خپل معلومات او کلمنو او لیدونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاس کې خبرات مو ترجمه کړې کړي وي. لستون تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په دې سیمه کې چې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه، دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان جمعې څخه و د دې بنسټګر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشاني شاهانو کورشتبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او 500 کاله یا 1000 کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د دې احساس موږ تاسو په دې سیمه کولای شو دغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن د وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یو وروسته کې هم نورې امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دودونو او توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه پیوه ورځ کې او ډېر هغه کم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او د لومړۍ لمانځل کېږي. ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده، نو بیا زیات وخت لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او په کلونو کلونو کورنۍ، ټولنې، حتی دولتونه په ځینو وخت کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي. ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچه ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کوله. هغه مهال ریښه یا د لمانځل ریښه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي، دا لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوو او په دې ځایونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما، په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما، د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې، په دیني مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لېږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي، د دو دینی رسم ده، او دېته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې لکه همدلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې، دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوار پلیسیانو ته ورکوي. د دوډېر
بله کور مو ودان سلامت او صحیح همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي، خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی دوی شوروی حملہ اکڑا دی شوروی نظام منصر آگئی هغه هم د دې ټولو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خبرانګي په هغه وخت کې دلته لمانځه تللی وو. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېري د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دي نه پوهېږي چې دا تاسو سوي دي. تجربې کېږي دیني تدریجي باندې هغه نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي. نو که یو دم تجربې کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس کوي چې هره موږ نه احساس کېدل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه غذا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آگاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه تکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونه ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاسپکار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسئ. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن لمانځل لمانځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوی کړ چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهب لري وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اول ورځ ده خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه په هوای ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل سي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
ډېر ښه شي تم اشاره وکړه جناب لیدونکي. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه، نو د دلته د قوي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به قلبې کولې تر څو د دې فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سوډیا د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې شي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري، نو دې کې ټول طریقې دي چې څنګه نو وایي چې هغه د دیني اخم خلګي یو هغه له فرهنګي اخم خلګي چې د مشرانو احترام نه کوي، ولې دې به څه مسائل دي چې د تر بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتون ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن ولمانځي. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیواز شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیر مننه همت صاحب، سلامت اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو. غونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي رادیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
نو موري واي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی موهین خوان داخلي
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډي میلې تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډي میلې ته خو د تحول نو وروسته څنګه چلیدل کیږي موږ دلته راغلي او د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و مګر ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوري نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې دې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د المنزل کېدله تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول منزل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره په ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تک بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د غلی سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبه پاتې دی بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوي تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې هم داسې وي کنه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
من په کابل کې اوسو په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې دا میوي او وچې میوي او تازه میوي د دې بازار ته راغلي وي او خلکو ګڼګونه هم په زیات او د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفته مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو د لحاظ نیوی جوړې شوې دوی او هر ځای کې په بازار کې موجود دي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو تمامه د ګڼګونه شته او نه هم هغه حفظ نیوی چې بلې ته دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه سمنک
نوشی جان کو لاغن علاوہ خلق دیر پہ چاکار دل او بسی یو تاریخی نظر دا او چې چې تاسو اکثر ځوانانو سره او ځوانان تي دي لوست سطحې چې دا او نالوست وو سره دسي یو نظر یو چې چې تاسو دې
ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې چې د نوروز رنګونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله یې ونه سو کولی چې